پېښور کې د غرمې 3 بجې شوې دي. په روانه غړې کې موزه احمد الله کوربه يم. سلامونه او نیکی هیلې مې قبول کړې. د رواني یو ساته غړې په لومړۍ نمایي کې په پاکستان کې د سېنات انتخاباتو او په دغه هیواد کې د جمهوریت د صورتحال او ازادۍ ترڅنګ په دویمه نمایي کې به 219 پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه واوري. خو د هر سنه اول د دې سات خبرونه چې شاهین بونیری درته وړاندې کوي.
سلام شهرو میرے دے وقت مهم خبرونه. په پاکستان کې د سېنات لپاره انتخابات کیږي. په ننګرهار کې پروندا انعکاس رادیو ټیلی ویژن د دریو خزینه کارکونکو تر وجل کې دوه وروسته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي دی چې د بیان ازادي له خطر سره مخامخ ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر دریو نورو میاشتو بعد ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سېنات لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په دې لړ کې د رایو اچولو بهیر د سهار له 9 بجو پیل شوی چې د مازیګر تر 15 بجو پورې به دوام وکړي. د ځل سېنات په 48 خالی شو چوکو کې د پنجاب پر 11 چوکو کاندیدان ور له مخه بلا مقابله منتخب شوي. خو د سند 11 او د خیبر پښتونخوا بلوچستان د 12 چوکو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دغه درو وړو صوبائی اسمبلی غړی رائے ورکړي. ملک اسلام آباد د دوو چوکیو لپاره د قومي اسمبلی غړی خپل رائے کاری. د تیر په سیر به دا ځل هم د قومي او صوبائی اسمبلی غړی په پټه خپل رائے کاروي. په پاکستان کې سېنټران د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي او هر درې کاله وروسته د نیمایي غړو د کاري مودې سر تر رسیدو وروسته پر خالی شو نیمایي چوکیو بیا انتخابات کیږي. د خیبر پختونخوا په مومندو کې د ناصرګند وسلوالو د ضلع انتظامیه د دفتر مقرر عبدالحمید وجلې ده. د مومندو پولیس په وینا عبدالحمید پرون مازیګر د لکړو تحصیل څخه خپل کور ته روانو چې په دانشکول سیمه کې موټر سایکل سپرو کسان ور باندې ډزې وکړې او هغه یې ځای په ځای واجه. عبدالحمید د انبار تحصیل اوسیدونکي وو. د غپلار ملک عزت خان د پخوانی امن لخر مشر وو. پولیس وایي دوی د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې له سمودي راهیسې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې پروند انعکاس رادیو ټیلی ویژن د دریو خزینه کارکونکو تر وجل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي چې د بیان ازادي له خطر سره مخ ده. دغه کمیشن په یو لړ ټویټونو کې له حکومت ته دا ډول بریدونو د ذمہوارو د پیژندلو او هغوی ته د سزاګانو ورکولو غوښتنه کړې ده. نامعلوم استوالو پرون په جلال آباد کې له غرمې وروسته په دوو جدا جدا بریدونو کې د انعکاس په نوم د یو شخصي رادیو ټیلی ویژن درې کارکونکي مرسل حبیبي، سادیا او شهناز وجلې وي. د چارواکو په وینا دوه نورې ښځې په دغه برید کې ټپیانې شوې هم دي. د افغان ولسمشر دفتر وایي چې د پرونیو بریدونو جدي څېړنه کوي. بلخوا د ننګرهار امنیه قوماندان په سوال جمعګل همت ویلي چې د پرونیو بریدونو په تړاو د وسلوالو طالبانو یو غړی نیولی دی چې د برید کوونکې ډلې مشري کوله. طالبانو بیا ویلي دي چې په پرونۍ حمله کې دوی لاس نه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نورو میاشتو بعد ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلي بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې راولاړې کړې دي. امریکا چې د ټولو هیوادونو په نسبت کورونا پکې ډېر خلک مړه کړي، د کورونا درې بیلابیل واکسینونه کاروي. او د بیپولی خبریالانو سازمان په جرمنی کې د سعودي عربستان د ولیاحت شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی. یاد سازمان دغه سعودي چارواکي تورن کړي چې په 2013 کال کې په استنبول کې د خبریال جمال خاشقجي په وجنې سره بشریت ضد جنایتونه کړي دي. دغه شکایت چې پر 1500 مخونو مشتمل دی، د مارچ په لومړۍ نیټه د جرمنی په یو فدرالي عدالت کې له لوی سارنوال سره درج کړل شو. د سعودي عربستان پر ولیعهد او نورو چارواکو دا تور هم پورې شوی چې تر ډیر شو زیاتو خبریالانو په غیر قانوني نیولو کې هم لاس لري. دا د دې وخت خبر.
خبرونه مده مشال ویډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو، په دې غړی تر اخیره کرا سره پاتې شوی. نو د سېنات انتخاباتو ترڅنګ 219 پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه به واوري. خو د دې هر څه نه وړاندې زو د رپورټونو طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن په پاکستان کې د سېنات له 48 خالی شوو چوکیو څخه پر 20 ټاکنې کیږي، چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان 12، سند 11 او د اسلام آباد 2 چوکۍ شامل دي. د نوي سېنېټرانو ټاکنو لپاره د رای ورکولو عمل څنګه روان دی په دې حقله تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان نه اخلو. طاهر خان صاحب ستړي مشي. طاهر خان صاحب، اسلام آباد د دوه سېنېټرانو لپاره چې کوم دی هغه پارلماني استازي ووټونه یعنی رای ورکوي، څه صورتحال دی په اسلام آباد کې او د حکومتي او د اپوزیشن کاندیدانو ترمنځ مقابله څنګه روانه ده؟
نو دا خو د رای اچولو د ووټونه اچولو هغه عمل روان دی، تر 5 بجو پورې به دا جاری وي. دوه گھنٹے شاوخوا نور هم پاتې دي د رای اچولو لپاره، ووټ ورکولو لپاره، چې دا وروسته بیا شمیره کیږي. او د غرنګ څنګه چې تاسو د قانوني څنګه یاد کړئ چې د دوه د اسلام آباد نه کوم دوه مهم کاندیدان دي، امیدواران دي، اسه خود دوه امیدواران دي، دوه چوکیدي د اسلام آباد نه، لیکن د پخوانی وزیر اعظم د پیپلز پارټي د یو مشر یوسف رضا گیلانی او د پی ٹی آئی د تحریک انصاف چې کوم اوس د فائنانس منسٹر دی، د مالی وزیر دی ډاکټر عبدالحفیظ شیخ، داغه مابین مقابله سخت ده. البته دواړه غاړي د حکومتي وزیران او دغه رنګ د مخالفو ډلو غړي دواړه دا مطمئن ښکاري چې دا انتخابات به دوی وګټي. نو اوس خو دا وخت نه به وړاندې چې یو توقع یا یو اټکل وکړي څو به ګټي، لیکن دواړه مطمئن ښکاري او مهم شخصیاتو لکه وزیر اعظم عمران خان رای ورته غوټه چولې دي، شهباز شریف خپل غوټه چولې دي، بلاول بټوم قانوني سمبلی ته راغلی دی چې کوم کې بیان وو، کوم بندیان چې دي نیولې شوي دي، چې په هغه کې خواجه آصف دی، شهباز شریف دی، علي وزیر دی، او د پیپلز پارټي خورشید شاه دی. هغوی هم د سپیکر په امر باندې هغوی حاضر کړي شوي دي سمبلی ته. نو بهرحال روان دي او یو لوی سیاسي نن سرګرمي ده په اسلام آباد کې. اوبه کتي شي چې کله رای ټایم وخت پوره شي چې څه نتایج مخې ته راځي.
ډیره مننه طاهر خان صاحب د تفصیلات را کول. نه اوریدونکو، د اسلام آباد نه زموږ همکار طاهر خان صاحب وو، داغي خبرې مو واورېدلې چې په اسلام آباد کې د رای اچونې عمل چې کوم دی د دوه سېنېټرانو ټاکنې لپاره هغه روان دی. 3 بجې شوې دي، تر 5 بجو پورې به دا رای اچونې چې کوم دی دا به روان وي. او په اسلام آباد کې د دوه سیټونو باندې، په یو سیټ د یوسف رضا ګیلانی کوم چې د اپوزیشن ګوندونو کاندید دی، او دغه شان حکومتي کاندید عبدالحفیظ شیخ چې کوم دی داغي ترمنځ د سخت مقابلې تما سرګندېږي. هم د سېنات انتخاباتو کې پاتې کیږو او زو پیښور ته. د پیښور نه سره خپل همکار خالد خان صاحب د ټلیفون په لیکه موجود دی. لکه څنګه چې مو وړاندې واوړل چې د پیښور نه به د 12 خیبر پښتونخوا نه د 12 سېنټرانو ټاکنو لپاره چې کوم دی هغه الته په صوبایي اسمبلی کې د صوبایي اسمبلی غړي رای اچوي، دغلته د وټونو څه صورت حال دی خالد خان صاحب نه تفصیل اخلو. سلامونه خالد صاحب.
وعلیکم السلام، ډیر مننه احمد الله.
خالد صاحب، خیبر پختونخوا اسمبلی کې څه صورت حال دی؟ څومره غړو وټونه واچول او انتخابات څنګه روان دي؟
بالکل تر دې دمه اویا پورې د اسمبلی غړو خپل وټونه اچولي دي، چې پکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او بیا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر اکرم دورانی دا خپل اوټ اچولې دي. دا به وایم چې خیبر پښتونخوا اسمبلی د ټولو غړو شمیره چې دا هغه 150 چې 100 پکې دا حکومتي کوم ګوند چې دی پاکستان تحریک انصاف، دا یې حمایتیان دي. د پاکستان تحریک انصاف خپل غړي چې دي هغه 94 دي. د دې په مقابله کې د مخالفو ګوندونو شمیره 40 درې پکې آزاد دي. خو بیا هم په دغه د اوچینه چې تاسو خبر وکړه د 12 چوکو لپاره دغه ټاکنې روان دي، چې اوه پکې د عمومي چوکې دي، دوه د ټکنوکریټس، دوه د زنانو لپاره او یو د لګاکیانو لپاره. پاکستان تحریک انصاف د عمومي چوکو لپاره 15 امیدواران دي، او بیا د اپوزیشن ګوندونو 2 امیدواران دي. د ټکنوکریټس لپاره د پاکستان تحریک انصاف 2 امیدواران دي، او د اپوزیشن د پاکستان پیپل پارټي نه فرحت الله بابر دي. دغه شان د زنانو لپاره جمهوریت اسلامي عنایت بیگم ده، او بیا د زنانو لپاره د حکمران ګوند ثانیه نشتر او فلک ناز چترالی ده. نو دو گھنٹے پاتې دي سینه کې تاسو او نیمه پورې غړو خپل رایا چولې دي نو اوس په کتی شي ځکه چې زیات تر دغه د اسمبلی ممبران راغلي دي نو دی به په خپل نمبر باندې دغه او اچي په دوه گھنٹو کې به دی خپل او اچي بیا به دغه د وټونو د چولو سلسله بندیږي د پنځو بجو نه پس په شمیره شروع کیږي او شمیره به بیا د عمومي سید لپاره به ځان نه شمیره کیږي د ټکنوکریټ او د زنانو لپاره به بیا وي د لګتیانو لپاره به دغه شمیره وي او دا ویل کیږي چې زیات تر سیټونه چونکې چې د پاکستان تحریک انصاف د غړو شمیره زیاته ده نو کیدی شي چې دوی په زیاتو سیټونو بریالي شي خو دغه نتایج چې به نو دا به ناوخته اعلان کیږي ځکه چې دا به ټیم وخت به زیاته وي دا د دې شمیره چې دا لږ پیچیده وي ځکه چې په فرسټ راوند کې بیا دویم راوند کې نو دغسې دغه سلسله به ناوخته پورې وي پنځه بجې به اوټونو دغه لړۍ چې وي دغه
سم. خالد خان صاحب که د خیبر پختونخوا نه علاوه په بلوچستان او سند صوبو کې هم چې کوم د سینټرانو ټاکنه د غی د پر رایه چولې کیږي که د دغه ځایونو حالات اپډیټ لري؟
بالکل دا سند اسمبلی کې یو سل او شپېته د اسمبلی غړي دي دغه سلسله روانه ده خو لږه شېبه مخکې د لږ ساعت لپاره بریدلې وه ځکه چې دغلته د پاکستان تحریک انصاف یو غړی دی هغه ځان سره موبایل فون اور او هغه باندې اعتراض شو نو هغه بیا خورم شیرزمان دا و نوم لیکيږي نو هغه د وږي لګ اشاره شی او ځکه چې د اسمبلی د نننه کله چې اوت اچي نو د موبایل استعمال بالکل منه دي نو په دغه وجه دغه لګ دغه سلسله ودریدل و خو بیا هم دغه تا د پاکستان تحریک انصاف بری غړي هغه په سرګند ویلي چې هغه به خپل کاندیدانو ته اوت نه چوي دا دغه شان د اپوزیشن لیډر په صوبایي سمجه کې عادل شیخ چې هغه سپتال کې هغه هم کله دی هغه اوټه چولې دی خو هغه بیا دغه تورنه لګولې چې هغه قصدن نه راوستي او هغه ته خندانه چولې کیږي نو دغلته هم د پاکستان پیپلز پارټي یو کمسل غړي دی د هغې اکثریت کې نو دا ویل کیږي چې په یولس چوکو کې دغه ټاکنې کیږي دغه کې به د حکومتي ګوند بری عمومي دغه شان په بلوچستان سمجه کې د دولسو چوکو لپاره ټاکنې روانې دي دغلته د صوبایي سمجه د غړو ټوله شمېره پنځه شپېته ده د حکومتي ګوند دوه څلوېښت کسان دي او بیا د هغې په مقابله کې اپوزیشن ګوند درویشت دي نو دغلته هم د نیمو نه زیات لکه د دېرشو نه زیات اوټونه پول شوي دي او تمه څرګندېږي چې حکومتي ګوند چې بریالی به ومومي ځکه چې د هغې اکثریت دي نو دغه هلته هم ډېر په خوشګوار ترکیې سره دغه ټاکنې روانې دي.
ډیره مننه خالد خان صاحب تفصیلات را کوونه. اوریدونکو د پیښور نه زمنګ همکار خالد خان صاحب را سره د ټلیفون په لاره موجود وو. د خیبر پختونخوا ترڅنګ د بلوچستان او سند صوبې په اړه هم تفصیلات راکړل چې د سینټ سینټرانو ټاکنې لپاره هلته هم انتخابات روان دي. هم د سینټ په دې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې نن د صوبایي او قومي اسمبلی غړي د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د سینټ غړي ټاکي. د سینټ له اته څلوېښت چوکیو څخه د پنجاب یولس چوکۍ وار له مخه فیصله شوي دي خو پر پاتې اووه دېرشو ټاکنې ترسره کیږي. تر ټولو سخته مقابله د اسلام آباد په یوه چوکۍ ده. پر دې چوکۍ د اپوزیشن لخوا یوسف رضا ګیلانی او د حکومت لخوا د خزانې وزیر حفیظ شیخ امیدواران دي. ولې د پاکستان ټول سیاست پر همدغه یوه چوکۍ راڅرخي؟ عبدالحی کاکړ له پوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړي.
د پاکستان په سینټ کې د سینیټرانو شمیر یو سل څلور دی چې پکې هر شپږ کال وروسته نیم ریټایر کیږي او پر ځای یې نور ټاکل کیږي. تیر ځل په 2013 کال کې ټاکنې شوې وې خو د هغه مهال په مقابله کې دا ځل اپوزیشن او حکومت پوره پوره زور لګوي چې زیاتې چوکۍ وګټي. د حکومت او اپوزیشن تر ټولو زیات سیاست د اسلام آباد په ادبو کې پر یوه چوکۍ راڅرخي. پر دې چوکۍ د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق لرونکی یوسف رضا ګیلانی امیدوار دی چې د اپوزیشن ملاتړ هم ورته ترلاسه دی او د هغه په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ دی. د دې چوکۍ ګټلو آن دومره اهمیت پیدا کړی چې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری په ځانګړې توګه اسلام آباد ته رسیدلی او د هیواد وزیر اعظم عمران خان بیا د دې چوکۍ ګټلو لپاره د وزیر اعظم په توګه خپل ټول کارونه ځنډولي دي او لګیا دی د قومي اسمبلی غړي کانی کړي چې حافظ شیخ ته ووټ ورکړي. خو پوښتنه دا ده چې آخر ولې د اسلام آباد د دې یوازینې چوکۍ د ګټلو لپاره ټول اپوزیشن او وزیر اعظم عمران خان دومره زیاتې هلې ځلې کوي. په اسلام آباد کې څېړونکی مرتضی سولنګی وجه داسې په ګوته کوي.
اور اس حوالے سے بھی اہمیت ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی
پدی حوالہ ہم اہمیت لری چې کچری یوسف رضا گیلانی دا چوکی گٹی نو په علامتی توګه د عمران خان حکومت ختم دی. اسلام آباد د چوکی حلقہ انتخاب قومی اسمبلی دا او کردی اسمبلی اکثریت د عمران خان خلاف د گیلانی د گټلو په حق کې فیصله کوي. نو دې معنی دا شو چې عمران خان په قومی اسمبلی اعتماد بللی دی او هغه باید په اخلاقی توګه بیا د اعتماد ووټ ترلاسه کړي. نو ذکر دې چوکۍ اهمیت زیات شوی دی.
دوباره اعتماد کا ووټ لینا چاہیے. اس وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی.
یوسف رضا گیلانی د پاکستان پیپلز پارٹی یو مهم مشر دی او د دې هیواد په خوانی وزیر اعظم پاتې شوی دی. هغه ته د یو داسې سیاستوال په سترګه قتل کیږي چې د هر ګوند مشران یې قدر کوي. نو ځکه ځینې کارپوهان وایي چې آصف علي زرداری هغه د سینټ لپاره امیدوار کړ. خو د خبریال او څېړونکي اویس توحید په خبره د ښاغلي گیلانی په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ دی چې هغه ته هم د په خبره د طاقتور قوتونو ملاتړ ترلاسه دی.
عمران خان صاحب کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوگا
دا بد عمران خان د حکومت او اسٹیبلشمنٹ لپار سخت وقت کچیر حافظ شیخ شکست خوری. دا ځکه چې حافظ شیخ د جنرال مشرف آصف علي زرداری او د عمران خان په کابینو کې پاتې شوی دی. د دې لپاره عمومي خیال دا دی چې د IMF ورلد بینک او اسټابلیشمنت په خواشه د هر حکومت برخه وي. نو د دې د شکست معنا به د عمران خان د حکومت او د هغه حکومت د چتري ورکوونکو د شکست معنا وي. ځکه خو کارپوهان فکر کوي چې دا ناممکنه ده چې ګواکي ګیلانی به حافظ شیخ ته شکست ورکړی شي.
جو ہے وہ حفیظ شیخ کو شکست دے دے.
خو مرتضی سولنگی د یوسف رضا گیلانی او حفیظ شیخ مقابلہ یوازی د عمران خان د حکومت لپاره چیلنج نه غنی بلکې وای چې دا به د اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مستقبل هم وټاکی.
اگر یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں تو ایک طرح سے خود حزب اختلاف کے اندر
کچیر یوسف رضا گیلانی یہ گٹھی نو لدے سربا پا اپوزیشن کے دننا دا آصف علی زرداری حقا بیانیا نورا پیاوری شی چی وائی ضروری ندا چی مگ لپارلیمانا بہر جگڑا وکرو بلکہ مگ دا پارلیمان لاری دا پوز و حکومت دے گرد نظام تا ماتی ورکولی شو. کدا کوشش ناکامه کیږي نو په اپوزیشن کې بعد د نواز شریف بیانیه مضبوطه شي چې د پوز او حکومت دا نظام د پارلمان لاري نشي ختمه دي بلکې له بهر به یې رنگو یعنی د سړکونو لاري به یې ختموو.
دا سکتا اس کو باہر سے دھکا دینا پڑے گا یعنی سڑک کا استعمال کرنا ہوگا.
د اسلام آباد د دې یوازینې چوکۍ له ارزښت پرته خپل د نننیو ټاکنو اهمیت دا هم دی چې شایي واکمن تریکې انصاف او اتحادیانې په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي.
په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو په اړه د عبدالحی کاکړ رپورٹ مو اوریدو. یو بل رپورٹ دراورو هم د سینټ انتخاباتو په اړه. په پاکستان کې د سینټ ټاکنو د اهمیت او پایلو په اړه په میډیا کې تاوده بحثونه روان دي. یو شمیر شنون کې دا ټاکنې د سیاسي بدلون علامت بولي خو نور بیا وایي چې دا د معمول عمل دی او ډېرې تمې ترې نشي کېدی. داود خټک دی لیکنو او شننو ته کتنه کړې او دا رپورٹ یې پرې جوړ کړی.
نن د سینټ د 48 څوکیو لپاره انتخابات کیږي. په دې حقلا د 2 مارچ انګریزي او اردو ژبې په اخبارونو کې بیا بیلې تجزیه ورکل شوې دي. که ځنې شونونکي د خفیا او سرګند ووټ اچونې په اړه د سپریم کورټ او الیکشن کمیشن تازه فیصلو ته اهمیت ورکوي نو یو شمیر نورو بیا د خفیا ایجنسیو د لاسوهنې په اړه لیکنې کړې دي. خو په دې کې تر ټولو مهمه خبره د اسلام آباد په یو سیټ د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او دا وخت د خزانې د وزیر حفیظ شیخ ترمنز مقابله ده. یوسف رضا گیلانی د پیپلز پارٹی او پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مشترکہ امیدوار دے او حفیظ شیخ د حکومتی گن تحریک انصاف. د قومی اسمبلی د غړیو شمیر 322 دی. په دې کې شاوخوا 180 د تحریک انصاف او اتحادیانو دي او باقی د اپوزیشن. په دې حساب په قومی اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي په اکثریت کې دي. خو شنون کې وایي چې په سینټ انتخاباتو کې دا ممکنه ده چې د یو ګوند غړي مخالف ګوند ته رای ورکړي او د دې لاملونه د خپل ګوند نه خفګان، د بل ګوند د امیدوار سره همدردی، دوستی یا خپلوي او یا هم د یوې خوانه د پیسو لالچ کې دي. که څه هم په پاکستان کې د سینیټ انتخابات سنوي خبره نه ده، او چونکې د سینیټ په وټونو کې د عام اولس نیغ په نیغه کردار نه وي، نو دا د عامو ټاکنو برخلاف په خاموشۍ ترسره کیږي. خداوار حالات بدل ښکاري، او په دې معامله په قومي اسمبلی، سپریم کورټ، الیکشن کمیشن ترڅنګ په میډیا کې هم په زور او شور سره بحثونه وشول. شنونکي هم د انتخاباتو پایلو ته مختلف تعبیرونه ورکوي. په بی بی سي اردو ویبپاڼه خبریاله اسما شیرازی لیکي چې د پټو رایو په حق کې د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په اسلام آباد کې سیاسي الغاو تلغاو زیات شوه. د اسما شیرازی په وینا د اپوزیشن ګوندونه خوشحال دي. اسما شیرازی په مانیخیز انداز کې لیکي چې موسم په بدلېدو دی، او د موسمیاتو محکمه هم شاید محکمې ته اندازه شوی چې که د دریاب په وړاندې نور د بند تړلو کوشش وشي، نو کېدای شي چې د سیلاب مخه نیول ګران شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه کې عارفه نور لیکي چې که اپوزیشن ګوندونه د سینیټ د اسلام آباد سیټ وګټي، نو دا به د ادارو د غیر جانبداری ثبوت وي. دلته د ادارو نه مراد د ملک خفیه ادارې اخستل کیږي. د عارفه نور په وینا د اسلام آباد د سیټ ګټه اپوزیشن ته دا حوصله ورکول شي چې په پنجاب یا په مرکز کې د حکومت ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي. په جنگ اخبار کې شنون کې او خبریال سهیل وړایچ بیا لیکي چې له حالاتو دا نبري خي چې کوم نوې بدلون را روان دي. د ده په وینا خلک فکر کوي چې حکومت به اوبایلي، او د وزیر اعظم عمران خان په ضد به د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړل شي، خو په ظاهره داسې نه ښکاري. نه خو د ملک حالات دې لپاره سازگار دي، او نه په پټه داسې کوم آثار په نظر راځي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې د دوهم مارچ په اداریه کې راغلي چې د سینیټ انتخاباتو کې د جدید ټکنالوژۍ د استعمال خبرې کیږي، چې دا شانت څرګند شي چې چا ته وټ ورکړي. خو د ورځپاڼې په لیکنه که داسې وشي، نو د خفیه رای اچونې هغه ټول مقصد به تر پوښتنې لاندې راشي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د دوهم مارچ د سر خبر د حکومت او اپوزیشن ګوندونو د غړیو ترمنځ جنگ جګړه ده. په خبر کې راغلي چې د تحریک انصاف غړي د خپل ګوند د اغه غړي د اسمبلی نه د ځان سره پوړلو کې کامیاب شول، چې یو ورځ وړاندې اعلان کړی وو چې د سینیټ په الیکشن کې به تحریک انصاف ته ووټ نه ورکوي. د دې غړي نوم کریم بخش ګبول خودل شوی. نوموړی په 2013 کې د تحریک انصاف په ټیکټ د سین اسمبلی غړی منتخب. په مشرق ورځپاڼه کې ماریا میمن لیکي چې دا وار یوه خبره واضحه ده، او هغه دا چې د ناسرګند قوتونو او خلایي مخلوق لخوا په انتخاباتو کې د مداخلت اشارې نه تسترګو کیږي. د دې مطلب دا چې میدان خلاص دی، او روایتي سیاستدانانو ته په آزاد مټ د لوبې موقع برابره ده. په ایکسپریس ورځپاڼه کې خبریال او کالم نگار نصرت جاوید لیکي حکومت ته نو په کار چې د سرګندو رایو لپاره یې په سپریم کورټ کې ریفرنس دایر کړی وي، او که په ملک کې د آئین سلګ قدر احترام هم پاتې وي، نو په کار وچ د دې ریفرنس دایر کولو په سر اپوزیشن ګوندونو په پارلیمان کې د صدر مملکت عارف الوی په ضد د مواخذې تحریک وړاندې کړی وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د ولسی ازادۍ او د جمهوریت د څار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په نړۍ کې د جمهوریت د صورتحال او د ازادۍ په اړه خپل رپورټ خپور کړی دی. د مارچ په درېمه د ادارې په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې نیمه ازادي لري او جمهوریت پکې په پوره ډول نه دی عملي. دا چې د پاکستان په اړه د ادارې د ارزونو په اړه کارپوهان او سیاستوالان څه فکر لري، ملیحه امیرزاده په دې موضوع رپورټ وړاندې کوي.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت تسار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په نړۍ کې په 15 کال په مسلسل ډول په جمهوریت کې کمی راغلی، چې په نتیجه کې په دنیا کې آزادي هم کمه شوې ده. ادارې د 2021 کال د مارچ پر درېمه په نړۍ کې آزادي په نوم په خپل نوي رپورټ کې په 2000 کال کې په 195 هیوادونو او 15 سیمو کې د سیاسي حقونو او ولسی خپلواکۍ ارزونه کړې ده. فریڈم هاوس په رپورت کې د هیوادونو درجه بندي په دریو برخو ویشلې، یعنی لومړی هغه هیوادونه چې په مکمل ډول پکې ازادي ده، دویم هغه ملکونه چې نیمه ازادي لري، او دریم هغه هیوادونه چې ازادي پکې بيخي نشته. په رپورت کې ویل شوی چې د 2008 کال راهیسې په نړۍ کې د ازادي نه لرونکو هیوادونو شمیر دا وخت تر ټولو زیاتې کچې ته رسیدلی دی. په رپورت کې ویل شوی چې په 195 هیوادونو کې په 93 کې حالات د مخکې په نسبت ډیر خراب شوي دي، او یوازې په 28 هیوادونو کې خوالی راغلی دی. د رپورت له مخه پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې نیمه ازادي لري او پوره جمهوریت پکې نه دی عملي. د پاکستان تاریخ ته که وکتل شي نو په 1947 کې د خپلواکۍ حاصلولو پس په هغه هیواد کې شاوخوا نیمه موده پوس په اقتدار کې پاتې شوی دی، چې د شنونکو په نظر په هیواد کې د کمزورې جمهوریت یوه وجه ده. خبریال او شنونکي محمود جان بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې په ملک کې اوسني حالات د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د دورې حکومت سره پرتله کړل، او وی ویل چې په پاکستان کې د پخوا په نسبت حالات لږ ښه شوي دي، او هغه سیاسي حقونه او لسواکي چې مخکې خلکو ته نه و حاصله اوس حاصله ده، ځکه چې د هغې لپاره په ملک کې جمهوري ادارې موجودې دي. خو نوموړي زیاته کړه چې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړي کېدو ته لا هم ډېر وخت پاتې دی.
نه دي حاصل کړي، د جمهوریت په مکمل شکل کې موجود نه دي تر هغه وخت پورې نه پوره کېږي، تر څو پورې چې بنیادي لاندې ولس ته د هغې د لارې او د کوڅې په سر باندې هغې ته لیډرشپ میلاو نه شي. په خبره دا چې کمی شته، د جمهوریت غږ پورته کوونکي چې کمی پارټۍ دي، هغوی په کردار باندې هم د خلکو شکوک او شبهات شو، د هغه شکوک او شبهات ذاتي خبرو په حقله باندې نه دي، هغې د کردار په حقله باندې. نو پاکستان کې دا خبرې لا تر اوسه پورې شته ده. زما په خیال باندې په دې باندې به چې جمهوریت مخکې ځي نو شل دېرش کاله نور مزل به دې ته کول پکار دي.
فریډم هاوس یوازینی اداره نه ده چې په پاکستان کې جمهوریت او ازادي په پوره ډول پلي نه ګڼي. تر دې مخکې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د جمهوریت ارزونې نړیوالې تحقیقاتي ادارې اکانومیسټ انټیلیجنس یونټ د 2000 کال په خپل رپورٹ کې پاکستان یو له هغو هیوادونو بللی او چرته چې جمهوري ارزښتونه په مکمله توګه نه عملي کیږي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه په بیا بیا د سیاسي حقونو او لسواکۍ د نشوالي لپاره حکومت تورنوي. دې تور پورې کوي چې پر عدلیه، انتخاباتي او د احتساب ادارو باندې د کنټرول له لارې حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو خلاف کاروایانه کوي او پر میډیا فشار اچوي. د حکومت خلاف د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سینیټر عثمان خان کاکړ مشال ریډیو تویل چې په ملک یو قسمه سیویل مارشل لا ده، او د دې خبرې گواهی د هیواد پارلمان رسنۍ او اولس ورکوي.
پارلمنت هیڅ حیثیت نشته، سنټرل ګورنمنت او وفاقي ګورنمنت هیڅ اهمیت نشته، د مسلط څه دي، د غیر منتخب څه دي، د چینو خیر حکومت څه دي، هغه په دې باندې میډیا باندې پابندی ده، الیکشن کمیشن د دوی کنټرول ساتلې دي، عدلیه کنټرول ساتل کېده، او بیا دا دي چې کنټرول پارلمنت دی، بالکل هر څه له بار څخه فیصله کیږي، غیر جمهوري قوتونه چې د شمن کاغذ وراسي دوی هلته وړاندې کوي. پارلمنت کې څه دی، هغه حکومت دا کوشش کوي چې اپوزیشن خبرې ته نه کړي، دا تا په دنیا کې لیدلې منه، ټول پارلمنت څه دی، دا یو قسم یو د ښکنځا ځای مقام یې ځنې جوړ کړی، بس د جمهوریت په نامه باندې یو مسلط ماشاءالله.
د اپوزیشن ګوندونو د ټکونو په جواب کې حکومت په بیا بیا خپل دریځ تکرار کړی چې په ملک کې ټول ادارې آزاد او خپلواک دي، او په چارو کې مداخلت نه کوي. په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې جمهوري ادارو ته د ودې لپاره موقع نه ده ورکړل شوی، نو ځکه په پوره توګه جمهوریت نشته. خو نوموړي د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړل چې یوازې د تحریک انصاف په دورې حکومت کې داسې ده. نوموړي وویل دا سلسله د هیواد په تاریخ کې د کلونو راهیسې روانه ده.
دا الزام یوازې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې اچول زما په خیال دا مناسب نه ده. شروع نه که تاسو د پاکستان تاریخ وګورئ نو جمهوري ادارو ته پکې ډېر کم سپیس ملاو شوی.
دیکھیے شک نشته چې پاکستان کې جمهوریت اعلی شان نه ده، څنګه چې په ډیولپ ډیموکریسیز کې ده. سما دا ریډنګ دی چې د هغې بنیادی وجه دا ده چې دلته جمهوري ادارې بیخي کمزوري دي، د هغې کپاسیټي نشته. کم پارټي په کار چې خلک ګروم کړي د پارلیمنټ لپاره، نو هغه ځای نه هم داسې خلک راځي چې هغه هلته بیا په خپل رول خپل ډیوټیز باندې نه پوهېږي. چې کوم خلک الیکشن وګټي پارلیمنټ ته راشي، د هغې پراپر انډکشن نه کېږي. نو جسو پورې د جمهوري ادارو کپاسیټي بلډنګ نه شوی، ما په خیال سپیس چې دی دا به نور ریاستي ادارې هغه به همدغسې کیمپچر کوي، او جمهوریت او جمهوري ادارو ته به تاوان.
د فریډم هاوس د رپورټ له مخه په نړۍ کې 450 هیوادونو کې دا وخت بیخي ازادي نشته چې د دنیا د آبادۍ 8% برخه جوړیږي. ادارې په رپورټ کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره په وړاندیزونو کې ویلي چې باید د جمهوریت پلوه تحریکونو او مدني ټولنو ملاتړ وشي، رسنو ته ازادي ورکړل شي، معلوماتو ته د ولس لاسرسي حق خوندي کړل شي، د جمهوریت پیاوړي کولو پروګرامونو باندې توجه ورکړل شي او د جمهوري اقدارو په اړه پوهاوی پیدا کړل شي.
اوریدونکو د ملیحه امیرزاده رپورٹ مو اوریدو. په پیښور کې د غرمې درې نیمې بجې شوې دي. شاهین بنری به درته د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کړي.
سلام شه دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. دا ځل د سینټ پاتې سلويخت خالی شو چوکو کې د پنجاب په یو لس چوکیو کاندیدان ور لمخه بلا مقابله منتخب شوی، خو د سند د یو لس او د خیبر پښتونخوا بلوچستان د دولس دولس چوکو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دغه درو وړو صوبایي سملو غړي رای ورکړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوی پلان سپارلې ده. دغه چارواکي وایي چې دا تر هغه مدل شي د سولې بهیر کې بعد د ملګرو ملتونو ونډه زیاته او د دغه سازمان په منځګړیتوب به د مخورو او مشرانو یو غونډه را جوړ شي. په ننګرهار کې پړوند انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وجل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي دي چې د بیان ازادي له خطر سره مخامخ شوی ده. اسرائیل اراده لري چې د خپل نو ملګرو شو عرب هیوادونو سره د امنیت یو شریک نظام مخ ته راوړي. د رویټرز خبري ایجنس د راپور تر مخه د اسرائیل د دفاع وزیر ویلي دي چې د ملګرو عرب هیوادونو سره به امنیتي اړیکې پر مخ بوزي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا کومه دفاعي لوازنامه نه ده، بلکې د امنیت یو شریک انتظام به رامنځته کوي. داود امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی چې تر دریو نور میاشتو به ټول امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې کړې ده چې په امریکا کې د کورونا د برازیلی بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې راولاړې کړې دي.
لن خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کول. اوریدونکو د جمنی سره سم وس وخت شوه دی د 19 پروگرام مشال آنلاین. د بیان ازادۍ په اړه 19 خبرونه مشال آنلاین کې دا ځل معلوماتو ته د لاسرسي قانون په اړه ډیر څاوریدل شي. د دې قانون لاري خلک کولای شي د حکومت د هر کار په اړه معلومات ترلاسه کړي، چې پکې د بیلابیلو تعمیراتي پروژو یا منصوبې د لګښتونو په اړه معلومات ترلاسه کول هم شامل دي. د خبرونه درته بشیر ګوا خوړاندې کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
مینا او سلامونه، زه بشیر گواخیم. په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو. په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د پاکستان په قوانینو کې وګړي څومره د بیان ازادي لري او څنګه کولای شي له دې حق په ګټه اخیستو سره خپلو سوله ییزو موخو ته ورسیږي. کاغه خبرونه مو نوی اوریدلی د مشال ریډیو په موبایل ایپ او ویب پاڼې ولټوي او وایور. د دې لړۍ په دې ازره خبرونه کې ستاسو لپاره د پاکستان په یو بل ډیر ګټور قانون بحث لرو. دا د بیان ازادي سره نیخ په نیغه تړاو لري. دا قانون رائټ ټو اکسس ټو انفورمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي دی. اوریدونکو کله کې د شیدرته په خپل سیمه کې د روانې سرکاري کومې پروژې لکه سړک، هسپتال یا خونځي په جوړېدو کې پر کار د درغلې او شک پیدا شوی وي او پښتنه مزلت راغلی وي چې حکومت په ټیکدار سره د څو روپو قرارداد کړی وي، یا دا چې د قبلي سیمو لپاره حکومت څومره بجټ لري او څومره یې څنګه کارول دي. یا کېدای شي په دې اړه باندې ځان پوهول وغواړئ چې ساسو د ځای استازی چې په صوبایي اسمبلۍ یا قومي اسمبلۍ کې دی هغه د حکومت د ترغیتي کارونو لپاره څومره فنډ ورکړی دی. نو که د دغو او نورو سرکاري معلوماتو حاصلول غواړئ نو له اړونده سرکاري ادارو یې ترلاسه کولی شئ. د قانوني چارو پوه طارق افغان په دې اړه وایي چې د معلوماتو لاسرسي قانون د همدغې لپاره دی.
دا رائٹ ٹو انفارمیشن کم قانون چ دے نو دا خود اول نہ پ آئین کے دا موجود دے چ آرٹیکل 19 اے چ کم دے نو دا ہر شہری تا دا حق ور کئی چ کاغذ کم انفارمیشن پکاری نو آغا دے اغتا ورکړی شي. اکسس ټو انفارمیشن ایکټ 2017 چې دی نو قومي اسمبلی پاس کړی دی، په هغې کې هم سیکشن 3 چې کومه دی هغه دا وایي چې هیڅ یو شهری ته به د انفارمیشن رسد چې دی نو دغه څوک منع کولی نه شي، او که هغه څه انفارمیشن غواړي هغه به هغه ته ورکولی کېږي. او چې مخکې به ډیر داسې معلومات چې هغه به د خلکو سره د شهریانو سره د عوامو سره نه شیر کېدل.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
بالکل، او زه د دې خپرونې کوربه بشیر ګواهیم. تاسو واورېدل چې د بیان ازادۍ د حق خوندي ساتلو په لړ کې د پاکستان په قوانینو کې دا واضح شوی چې خلک باید معلوماتو ته لاسرسی ولري. کله چې موږ له ځینو اورېدونکو په دې اړه وپوښتل چې آیا له دې قانونه خبر دي یا یې کله استعمال کړی، نو ځینو یې داسې وویل:
نما خو اسمان دو جنوبی وزیرستان تحصیل سره روغه ترکنه کلی نه متعلق ساي دا ټیم رائټ ټو انفارمیشن کیم ایکسترا چې کیم ګورنمنت اف پاکستان کیم ایکس ساي خال سره اویرنس نه ساوي چې دا دې دې ایکس استعمال وکړي نه یا باقاعده افیس تا ته په فاټا چې مشه معلومات سره راځي کیم په کیم په دلاک شه دغه باقاعده افیس چې می دوی درې می دې مشه دا غرس کوي دا هم نه کله استعمال کړای دی او نه دغه څه فائدہ نه سره تللی.
ګل نواز خان مومن زمانون دي معلومات تر رسنه حوالے سره دلته کې اس قسمه د سیمنګ نه فوس فوسه پور روپ سره ورکشاپ کړي نه دلته کې په ضلع ممن کې د دې حوالے سره منګه میډیا سویلې دي. خدا غواړو کې د سیس قانون وي چې هغه راشي دلته کې باغی باندې خلک پوهه کړلې شي سره د سی اخباراتو کې ټکټو کې باندې باندې خبرې لږه خو موږ سره د باز زکه تیریږي موږ سره سره د جسمی زګن له رومو ویزا دا بسې دا قانون به وي خو لکه د سیس دلته کې شته نه چې یو شیز اپلیمنت شي یا وی یا تویني وګوري تر علاقه سیسو پیژنې کنه یا لاغې متعلق سو اوری سلیکچر اوری خبره اوری خو معلومات دلته کې خو نشي کېدل نو څوک نشي اکسس کولای ځان خلک دغه سفارښونه په پاروښونه ګوري یو ځای بل ځای کې یا سبل څه دغه مغی هغه سکار مار پیخ وی هغه کار وختي ته ورحل کې دی. شه دا کم شي دا قانون دی دلته کې څوک پته نه دی کوي.
نوم جاور امان دہ مولا خان الدین کا ہے جنوبی وزیرستان تحصیل سرا کی طرح میں تعلق ہے دا رائٹ ٹو انفارمیشن دا نمبر بتلائی رہے کہ مطلب سرکاری محکمے نہ تھا انفارمیشن مختص ہے کوئی ویسا پر ہم ادخشی استعمال نہ کرائے اور نہ پیجا اور نہ گورنمنٹ کے طرف نشتہ تا سے آگاہی پروگرام شوائے دائچہ خالی ادخشی نہ ویر شی گورنمنٹ لول بندے خالی صرف دا ایکٹ تا رائٹ ٹو انفارمیشن الانکه خلک ته در شي تا ور نشته او نو ګورنمنت ته کوم طالب ته نو اقدامات وکړي.
اوریدونکو له دې خبرو معلومیږي چې ټول وګړي د رائټ ټو اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي له قانونا ډیر خبر نه دي. موږ چې کله په دې اړه معلوماتو ته د لاسرسي له کمیشن سره رابطه وکړه نو هغوی راسره ځینې مواد شریک کړل چې ترې معلومیږي دوی د بېلابېلو غیر سرکاري ادارو په مرسته د عامه پوهاوي لپاره سیمینارونه جوړ کړي او په باقاعده ډول ځینې ویډیوګانې هم خپروي.
آپ کا جتنا حق صاف پانی پر ہے اتنا ہی حق جاننے کا بھی ہے.
دغه د امه پوهاوی دی وی ویډیو برخه ده چې و مېرمن پکې د ناپاکو اوبو پاړه حکومت سره د خپل شکایت ثبتولو لپاره ځینو معلوماتو ته اړتیا پیدا کوي چې به یې هغه معلوماتو ته د لاسرسي د قانون په کارولو سره ترلاسه کړي. په ویډیو کې معلومات د لارې روښانونکي رڼا په توګه یاد شوی. اردو خطا سے مشال ریڈیو څخه د بیان ازادي پاړه مشال آنلاین خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په 2018 کال کې جوړ شوی معلوماتو ته د لاسرسي قانون پاړه بحث ته دوام ورکو. د دې قانون تر مخه هر سرکاري اداره مجبوره ده چې په یوه شروزو کې غوښتونکي ته بغیر له کوم فیس اخیستو معلومات ورکړي، خو کدا سی ونه کړل نو خلک کولی شي معلوماتو ته د لاسرسي په کمیشن کې شکایت وکړي. د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټ وساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ:
کازو مختصر به یو مثال در کما چې تعلیم یو محکمه ده، په دې کې صوبایي حکومت یو اجازت ورکړه یا یو منظوري ورکړله چې په یو تحصیل، په یو تاپا، په یو یونین کونسل کې یا په یو کلی کې یو کالج منظوري ورکړه. نو په هغې کې چې کم لوکل خلک دی، هلته کم خلک دی، هغې ته دا محسوسه شوله چې په دې کې چې پیسې په شفاف صفا طریقه سره نه لګي، چې کم ټیکادار دی هغه میټیریل صحیح نه استعمالوي. نو په دې اړه عام خلک چې کم زما آواز واوري، دغه سره پلاس کې ډېر زبردست یو قانوني هتیار دی. هغه قانوني هتیار یو پن د پلاس کې راواخلي، په یو ساده کاغذ باندې ده، د هغې محکمې چې کم لوکل التا چې کوم مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري، هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنکړو، په هغې نه بعد لار دا ده چې معلومات یې ورنکړل. قانون دا وایي چې بیا به د انفارمیشن کمیشن مشال آنلاین.
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو اوري.
په مشال آنلاین خبرونه کې زه ساسي کوربه بشیر ګواهیم. په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن د فروری په 14 مشال ریډیو ته په لګلو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 568 شکایتونو له لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي، چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د بشری حقوقو وکیل اډوکیټ شبیر حسین ګګیانې په هغو خلکو کې شامل دی چې د دې کمیشن لارې له سرکاري ادارو څخه د معلوماتو د لاسرسي قانون لارې ډیر ګټور معلومات ترلاسه کړي دي. هغه په زور د غیب شو کسانو د موندلو لپاره د غوی د کورنیو په کیسونو کې وکالت کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک موندلي او له زندانونو یې کورونو ته ستانه کړي دي، خو ګګیانې ټینګار کوي چې د دې قانون په اړه عامه پوهاوی باید لا نور زیات شي.
داسې کاغذونه چې ضرورت پي خو هغه زورور سړي ته ملاویږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري دپاره یو وسیله وه چې د په ذریعه باندې به هغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته چیرې هغه به هغې باندې قانون ممانعت نه دیخي نو هغې ته ایکسس و. خو لکه خلک یو ناخبر هم دي، اویرنس نشته، په کار ګورنمنټ نه دی چې یو قانون روبس چې د هغې بابت کې په ټی وی، په ریډیو، په پرنټ میډیا، الکترانیک میډیا، په عامو حالتونو کې، په چوک کې، په روډونو باندې بینر یې داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي.
اردوونکو که کومه سرکاري اداره درته معلومات نه درکوي، نو د پاکستان په هر لوی ښار کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن دفتر شته دی، هلته ورتللی شئ. که تګ ممکنه نه وي نو پر ویب سایټ rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شئ. په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پتا، پښتني او داغي حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات رغواړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د یو کال قید سزا او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدې شي. او هم دې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدونکو مشال آن لائن پروگرام مو اوریدو اوس وخت شوه دی د بلی اونیزی کلتوري خبرونه سازونه زنجیرونه په دې خبرونه کې در سره د پښتو د هغه سندرغاړو او موسیقارانو کیسې در شریکو چې د خپل هنر لکبله د دړکو بندیزونو او بریدونو ښکار شوې دي. په نننۍ خبرونه کې د پیښور تاریخي ډبګری بازار ته ورځو چې په یو وخت کې د موسیقۍ د زده کړو لوی مرکز وو، خو نن سبا ترې د موسیقۍ سره تړلي ټول خلک کډه شوي دي او د سوز او ساز لړۍ پکې ودرېدلې ده. دا خبرونه تاسو لپاره شاهین بونیری وړاندې کوي.
ستړم شهید شاهین بنیرې مو په پښتونخوا کې په موسیقي د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو هر کله کوم د نن په خبرونه کې د پیښور تاریخي ډبګره بازار ته ورزو چې د مودو مودو نه د خار د ټولنیزو او کلتوري هلو زلو یو مرکز پاتې شوی دی. دا بازار او د دې سره تړلې گاوند د هغه وخت نه بعد دی کله چې رنجیت سنگ په کال 1913 کې په پیښور قبضه وکړه. دلته د بلابلو مذهبونو منونکي لکه سیکان، مسلمانان او هندوانو استوګنه کوله او بیا وروسته د موسیقي د زده کړو په یو لوی مرکز بدل شو. د پښتو د نورو نوموړو سندرغاړو او موسیقارانو په شان د سندرغاړي گلزار علم دفتر هم دلته وو. دبګره بازار څنګه ځای وو په دغه اړه نوموړی وایي،
لکه دا یو کال دوه درې بازار نو د سونو کلونو زما په فکر او سوچ باندې او زما معلومات نه دا یو نیم سل کال زوړ چې کوم دی نو یو دا بازار او یو کباړي بازار چې مې ورته ویل دا د انګریزانو په وخت کې مو او د دې مشر چې کومونو هغه سلطان اپا مشهور سندرغاړی زموږ وخت دی وبخښي دغې پلار اور دے مر پسی مشہور دے چی کم دینے پی خور کی ٹھوکر ہے بازارو دے کلانی پا بازار کی سڑک یو سیٹ و بل سیٹ دکانونو اور بر پی چی کم دینو تیرے ہوئی کنا دے کسی کم دینو بلا خانو سردانو ناستا کری را بکی دغیر دیری پکی وی میجر سے دیر مشہور دی را ہوا چی آگی کی خیر محمد سیب ناستا اولاد کری را بلا نور استادان تیر سیوی دی لکر خیر محمد استاد مشر
گلزار عالم وایي چې ډبګره یو خوا کاروباري مرکز نو بل خوا د پښتو موسیقي زنو نوموړو استادان هم دلته ناسته پاستا او محفلونه کول او نوی کل تبعی د موسیقي زده کړې ورکولې. رفیق شنواره، خیال محمد، شاولی، صداګل، مینا او نور یو شمیر سندرغاړو د خپل هنري کارونو پیل هم د دې زینه کړو.
کرمش دې غونو خدا دې چې لګي استاد یو شاګرد یو د نور علي سکت بل چې شو بو یا بل چې موسیقي سره لري مينو او دا کړه دې کوو خپل بلا استادان دې کې چې شو بل خو خو یا د شاعر دې بسوکو نو هغه ته ورته او ما غږی چې نو ته ورته ځکم کوله او ریسل جو تم نے ہوگا ریاض اور تم نے ہوگا اگر وہ میں تمہیں تو بر جگہ کی گیر اس رغم ہونے کا خلقوں پہ کہنا بات بھی سکول اور نند خلقی سکول اور سندری بھی گانا بھی سکول ہے لیکن اٹھول قبلہ بھی خلقی سکول ہے تو منگا تبھی موسیقی کی وہ تو شکر آتا نا جو سازی شاگرد کی کنا نو شکر ہے وہ پکے دست پہ کی دی بلا بختیار استاد رباب جو ہے وہ لوگ تیزی بخی آگا انور شاہ دیکھا تبلی والا خیال آلہ سر دا ټول سازان بر تل شکر ہوتا ہم لوگ تھا کہ نا سلبا کی بغولا شاگردان سے کم موردین کی وغیرہ مرا تل اردو کی میں مطلب سے مجھے خپل چکن دے فیل خلق کو نا یہ موسیقی کا وابستہ خلق اگر میں نے گراغونڈی بھی پڑی رہا کہ شکر ہو کے اکثر نو دیر خیر و ماحول ہو
دخار گلو نا دے سلور غاڑی چی خواب رو لہم خائص یا توی دا حسن دا سے جادو کرتے کنا دا ہر زی خپل خوندو نا خپل مزے خو پی خبر خو پی خبر دے کنا خو پی خبر خو پی خبر دے
په کال 2002 کې چکلا په صوبه کې د مذهبي ډلو د سیاسي اتحاد متحده مجلس عمل حکومت قائم شو نو د ټولنې د اسلامي کولو په نوم د ډبګرې بازار هم د دړکو او بریدونو ښکار شو دا داسې ورځ شپې وي چې د وسلوالو ډلو لخوا د سوات او پېښور په ګډون د پښتونخوا په نورو برخو کې هم د موسیقي په دوکانونو بریدونه وشو خو سندرغاړی ګلزار علم وایي چې د ډبګرې بازار پر ضد د کمپاین شاته د سخت دریزه سره سره د زنو کسانو کاروباری ګټه هم تړلې وي
اصلا د دې کوم جلد چې کوم دا هغه دې راځي به مونږ کې دا د نننه وخت چې غلا وکړه نو په وخت کې موسیقي باندې د موسیقي باندې نو خو دې په پبلک ترانسپورټ کې موسیقي باندې باندې لګول دا د بل امر د دې نه نه بیا نشته له بانکو د ټولې کیسې کیسې وشي دې سره جوړ د ګریګارد دې ځکه چې کوم ټول ډاکټران کې مزہ مزہ لگا گریگار میں گزرے سکھ اگر تنگی خل کو پارا لگا دل شروع شو لگا چاسرا بگاڑی لان دے رگاڑو دلو زیر دیر کم ہو رغنو نو دے کی سب رسول خل کسی اگوئی دا پین جو کرو چی دینا دا منگا میڈیکل سٹی دینا جوڑا گاڑا گرے بازار ٹول آگا سر پوری دی کی خرم داو چی گاڑا گرے بازار دیر رہو دی دا گرے بازار کی دوست رہی نو ہم دی شہری کی خلق اسی کی بارے ور دے اور دن وڑ وڑ پورن پر سیچ ہوتا ہوں گوئی کنا تو آگے کی یو کس دن آگے رازی کو بل آگے چکم دا آبادی و دا آگے یو کس دن مشر آگے مخالفت شروع کو نو آگے کسی نے بس خبر شروع کر تبلا ہارمونیم اور جوڑ والا چکن ہوں کا نا کا ریپیرنگ والا داغ دکان مو آگے مجھے ضرور بل یا والے کچھ آگے لاہور نہ مطلب ہارمونیم اور تبدیل راشی نے روڑ نہ والے دکان میں بولے والے کی برخاست آگے اگر سامان لوگ نا
امن 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 کم دے امن چلتا دے امن 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 کم دے امن چلتا دے دلتا خجوندی سوزی لاشنو رخست دے دلتا خجوندی سوزی لاشنو رخست دے تکن گرما
گلزار علم وایی چه اوس هم وخت دی چې د ډبګرۍ تاریخي او هنري اهمیت ومنل شي او حکومت او ولس په شریکه د دې بازار د خوندي کولو او دلته د موسیقي استادانو ته د کار ورکولو لپاره ګامونه پورته کړل شي نوموړی وایي په مهذبه نړۍ کې حکومتونه داسې ځایونه خوندي ساتي
بازار بازار نو دا سل کال سول بازار ہوا جدا زینا نو زینا ہوں چکن تاریخی حیثیت کری اور تاریخی اثر کی اور آگا متن چکن دین آگا ساتھی روان کل پارا روان وقت پارا خلق اگوری ہو دا خودی تاریخی بازار پہ دی ہوں چیزی کے لیے وہ گھٹ گھٹ اس سرانو ناستہ والا رکھ رہے ہو مشہور زیو اس دا وقت تک دے تاریخ سائنس تاریخ جبر جبر نہ ہو دے دے کدا ساتھ شیوے نو دا بڑی رکھوا دا بڑی خیو غور روان دل دا پارا وقت پارا خلق دا پارا
په اسلام آباد کې میشت د کلتوري چارو یو پو اشرف کاکړ وایي چې حکومت د پېښور ښار ښکلي کړي اسانتیاوي ورکي او د ډبګرې غونډې تاریخي بازارونه خوندي کړي نو سیلګري ورسره وده کولی شي او د ښار لپاره مالی ګټې راوړلی شي نوموړی زیاتوي
چې کوم شان اګریډي ځکه لکه میوزیک سکولونه کې ولو نو بایڅ دا مو چې اګریډي د پېښور حکومت او د خبر پښتونخوا حکومت دا پریزرویشن او په والا باندې ډیر یعنی ځلیم روانې دي ال تخو دا میوزیک او دا آرکیالوجی او ډیر امپورټنت دي هریټیج دوه قسمونه دي چې یو ټینجیبل دی ان ټینجیبل دی عام ولس کې دي غل ان ټینجیبل دا میوزیک او دا شان سره ډیر مطلب دوین ایجوکیشنل سیستم کې کپریشن یونیورسيټي نه کې دا د نورې یونیورسيټي دی بیسیک فلم میوزیک او ڈانس او ڈانس کم ڈانس او اسپیشلی فائنانس دا ډیر غټه خبر دی او دا ډیر ضروری ګڼم چې دا کله فلم غي او کله میوزیک غي چې دا د دا ډپارټمنټ دی او دا سم پروفیشنل ایجوکیشن دی دا ولا به
هچری مشه تپیننګا پدوا غالو کی میرنګا کوي حالات زمون هر څنګه
اردن کو هم دې سره زمونږ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی را روانه ونه با د موسیقي سره په تړلې یو بل موضوع معلومات درکو خپل قربا شاهین بنری لا اجازه ورکه تر هغه د الله پامان
خوشالا زما د زمي د سر خالا د اشنا مالا امانت پدې ساتما دستا رخصار به مهر نشي اشنا دستار بنے گر نشی اشنا کبھار سرگلو نو کیا رسی دو